څلور بجې شپې احمد شبریم دا سجر رډو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړی السلام علیکم په دې خبرونه کې باوړاندې واوري چې روسي له طالبانو سره په پټه مرستې کړې دي د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودی څخه اورو
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی افغان حکومت وايي طالبان باید د سولې لپاره تاوتریخوالی کم کړي په کابل کې د بشري حقوقو کمیسیون پر کارکونکو برید په پراخه کچه غندل شوی او پاکستان کې د تیلو بیا په بیساري ډول لوړه شوې ده د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشری مانی وای د طالبانو له خوا سولې ته هیڅ کاراجمنه او هود نه لیدل کیږي د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وای دوی د تاوتریخوالي د کمښت او سولې ته د رسیدو لپاره نږدې 4000 طالب زندانیان آزاد کړي خو وای طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت ژمنه نه ده ساتلې خاغلی صدیقی نن په کابل کې خبريالانو ته ویل اوس د دې وخت دی چې طالبان له خپل اړخه د تاوتریخوالي د کمښت او خنیت یو ګام پورته کړي
و با باور ما این طرف قضیه هیچ گونه ممانعت برای آغاز گفتگوهایشان
زموش په باور د قضیه دی اړخته د سولې د خبرو هیڅ خند نشته خو په خوښنۍ سره کله چې تاسو طالبان او د هغوی ژمنې ګورئ د سولې روحیه یو څه کمزوري کوي موږ د طالبانو داسې ژمنه نه ګورو چې حقیقي د پرمختګ څرک ولګی شي زموږ هیله دا ده چې طالبان د سولې په اړه افغان ولس ناهیلی نه کړي
طالبانو په ګنشمیر ولایتونو کې خپل بریدونو ته دوام ورکړی خو ویلي دي چې د خارونو په مرکزونو کې بریدونه درولې دي د غډل تر اوسه شاو خوښ پک سو دولتي زندانیان پریخي او ویلي دي کله چې 15000 زندانیان آزاد شي یو اونۍ کې به خبرو ته ځان چمتو کړي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په کابل کې د نن سهار 14 قربانیان د دوی کارکونکو وو د دغه کمیسیون ویان زبیح الله فرهنګ وای دا یو ترهګریز برید وو او دولت یې باید عاملین ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري
کمیسیون په دلیل از دست دادن دو همکار سوګوار است
د وای کمیسیون د خپل دوه همکارانو په وجلو غمجن دی هله موداده چې دولت د دغه وحشیانه برید د عاملینو د پیژنګلوي او نیولو لپاره بیړنی اساسي او نتیجه ورکوونکي ګامونه اوچت کړي
نتیجه بخش بردارد
د کمیسیون دغه دوه کارکونکي چې وای خزه او بل نرینه وو نن سهار د احمد شاه بابا مینه په بوتخاک سرورلار کې هغه محل وجل شول چې پر موټر یې سریخ شوی ماین و چاودید ارګوای چې ولسمشر اړوند ارګانونو ته دغه پیښې د هر اړخیز پلټنې امر کړی یو نامه او په افغانستان کې د امریکا سفارت شارج دافیر دا پیښه په کلکو ټکو غندلې او د بشري حقوقو د ملاتړو پر ضد دا برید د نه منلو وړ او نه توجیه کېدونکی عمل بللی په کابل کې د پاکستان سفارت هم دغه حمله وحشیانه او بې مفهومه بللې ده د امریکا استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې یوې څارګرې ډلې له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په پټه افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو په سر د انعامونو وړاندیز کړی و راپور وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوی و او امریکا د روسیې لخوا د دې ترنګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ غبرګونونو هم غور کړی په واشنګټن کې د روسیې سفیر دغه راپور بې بنسټه بللی او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم له ازادي رادیو سره خبرو کې د غرا پور رد کړی په دې اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې د پکتیا ځای چارواکي وای طالبانو تیر شپه د میرزکی ولسوالۍ پر پوسټو د لایز برید وکړ په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو مطبوعاتي مسول ایمل محمد رسنوي ته ویلي د غبرید کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی خو زیاتوي چې ځوابي دازو کې له لاسو ډیر طالبان وژل شوی
تیر شپه د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اړوند پوسټو باندې وسلوالو طالبانو ډلیز برید کړو چې د لمړنۍ راپورونو پر بنسټ په دغه نخته کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 6 تنه نورې ټپیان شوي په دغه برید کې د ملي امنیتي ځواکونو یو منصب په شهادت رسیدلې او 2 تنه نورې ټپیان شوي
خاغلی محمد وای له طالبانو د جګړې په ډګر کې دوه جسدونه او یو شمیر درنی او سپکې وسلې هم پاتې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي پاکستان کې د تیلو بیا په بیسار ډول لوړه شوې ده. د یو راپور پر بنسټ چې نن خپور شو د پټرولي تولیداتو په بیو کې لوو وشتو نه تر 20% پورې زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ مخکې پاکستان ویل 2019 کال کې د ناخالصه تولیداتو عواید 0.4% کسر درلود. له دې وړاندې تمه کېده چې دغه عواید به په 2.4% وده ولري. په 2013 کال کې د عمران خان د واکمنۍ له پایله د پاکستان اقتصاد مخ په زوړه روان دی. تیره مارچ میاشت کې کله چې حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې بندیزونه ولګول، د پاکستان اقتصاد بله ضربه وخوړه. او روسي خبر هم دا چې امریکا پرون جمعه په یو ورځ د کورونا ویروس باندې 40,000 پیښې ثبت کړې چې په ورځنۍ توګه د پیښو تر ټولو لوړ شمیر ښیي. له دې سره یو شمیر ایالتونه له هغه ګامه په شا شوي چې غوښتل یې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. تگزاس او فلوریدا هغه ایالتونه دي چې وروستیو درې ورځو کې د نورو پرتله ډېرې پیښې پکې رامنځته شوي. د تگزاس ایالت والي دغلته د ټولو بارونو د تړلو امر کړی دی او په فلوریدا کې د بارونو د نن د شراب څخل منه شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې د خبرونې په دوام به د دې خبر تفصیل درکړو چې روسیې له طالبانو سره مرسته کړې. د افغانستان ولسمشر له خپل لومړي مرستیال څخه غوښتي دي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هڅې پراخې کړي. د لومړي معاون د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد
څنګه په لوی خارونو کې د افغانستان په ولسوالیو کې په مهمو ولایتونو کې امنیتي پلانونه لسره په غوړو شي.
د سولې دالي شورا د اجرایه بورډ مشر عبدالحکیم مجاهد
د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافات مسله رامنځته شوې ده.
په لغمان کې مله کورونا سره د مبارزې په برخه کې د ډاکټر یوسف منګل نظر اخیسته.
هغه ستراتیژي چې د کورونا په تدابیر کې موجوده ده چې کوم مریض چې څو ورځې په روتين توګه ورته استراحت وخت ورته هغه په پام کې نیولو سره ډېر ښه نتیجه اخیسته ده.
څرټل نتیجه اخیسته ده. کومې دوا د خبرونه کې واوري او د زابل کاروانګر شاکيري
نن عبدالکریم مستګر سره نه تو خمره کړ ورلو نمانه ویل کړ به تر سره لمه ته ورته ویل دا کوم سپین خبر کې تر کړی محکم د لیکري د ستاینو مان نه ستو درې څنګه نو سوال دی ویل کول دی رمزاکو.
د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې وی څارګرې ډلې له طالبانو سره مربوطو وسلوالو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشه د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د نامونو وړاندیز کړی و. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼه راپور خپور کړی او وایي چې هغه مهال د دې موضوع په اړه استخباراتي معلومات له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره شریک شوي وو. تفصیل له اجمل ان پر راپور کې
د جمعې پورس د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله په خبره شوې دی ریپورت کې ویل شوې د روسي یو څارګر یونټ د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمول د نړیوال ائتلاف د سرتیرو په وشلو د پیسو وړاندیز کړی وو. راپورت وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره شریک شوی وو او امریکا د روسي له خوا د دې پاموړ ترنګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ خبرګونونو خبر کړي و چې پکې ډیپلوماټیکي هڅې او پر روسیې نور بندیزونه شامل وو. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هڅې یو د کارولو اجازه ورنکړه. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندې شوې نامونه او پیسې ترلاسه کړي هم دي، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د روسیې لخوا په دې عملیاتو کې د هغه امریکایي 40 سرتیرو څخه د کوم یو وژنه هم شامله ده چې تیر کال په افغانستان کې وژل شوی کنه. واشنگتن پوسټ رسپانډ بیا لخپل اړخه په دې اړه په یو ریپورت کې ویلي دمګړې د نه درو خانه چی روسي افغان وسلوالو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی وو او که د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر شي په افغانستان کې ماموریت تر سره کوي. معتبرې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینې ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یو غونډه کې خبرې کړې. خو د ولسمشر ټرمپ ادارې د امریکا متحدینو ته تر تیرې اونۍ پورې په دې اړه معلومات نه ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانډو پر دې مسله د ولسمشر ټرمپ د نظر په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د روسیې په اړه نوموړي د امریکا د استخباراتو د ریپورټونو پایلې ډېر کله رد کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د روسیې په وړاندې د ولسمشر ټرمپ اوسنی دریسته په پام د روسیې لخوا په افغانستان کې د نیابتي عملیاتو د ټرمپ د ادارې ترمنځ په دې اړه چې د نوي خطرناک تکتیک ته څنګه خبرګونو خودل شي سخت بحثونه راپورته کړي وو. که څه هم روسیې په 2003 کال کې د طالبانو وسلواله ډله د ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړه، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له دې ډلې سره اړیکې خوږې کړي چې د امریکایي رسنیو په وینا هدف یې په دې هېواد کې د امریکا د هڅو ګډوډول دي. هغه امریکایي چارواکي چې پر دې موضوع خبر دی وایي د امریکا حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د دې عملیاتو تر شا به د روسیې د پوځ د استخباراتو یوه ډله چې د جی آر یو په نوم مشهوره ده لاس ولري. دا یونټ په 2013 میلادي کال کې د برتانیا په سالیسبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې هم پر لاس لرلو پړ ګڼل کیږي. بلخوا د جمعې په ورځ امریکایي ټلویزیوني شبکې سی این این رپورټ ورکړ چې امریکا حکومت په افغانستان کې لا 3600 څخه 4500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو پریکړې ته نږدې شوې. سی این این وایي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د امریکا په ملاتړ لرونکي افغان حکومت وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی او تیره اونۍ افغان چارواکو د طالبانو د بریدونو له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله.
په واشنگتن کې د روسي سفارت دا راپور رد کړی دی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ورته خبره کړې ده. دا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د روسي مرسته نه ده ترلاسه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې لومړی مرستیال له فساد سره د مبارزې تګلاره برابر کړي. د ولسمشر د لومړی مرستیال امر الله صالح دفتر ټینګار کوي چې د ولسمشر دغه امر به په جدي ډول تعقیب شي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستیال دفتر وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر د دستور د تطبیقولو لپاره به له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي. د ولسمشر د لومړی مرستیال د دفتر د رسنیو او اماړي کمشنر رضوان مراد وایي ښاغلی صالح به د ولسمشر له لوري د ورکړل سوي صلاحیت په بنسټ د فساد په برخه کې جدي مبارزه وکړي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل فساد چې هر ډول وي د منلو نه دی.
پارلی دی ترسو لامنیتی ادارو امنیتی اورګانونو او ټولو زیربتو ادارو وزارت سره یوځای په دې کارو کې چې سرنګ په لوی خارونو کې د افغانستان په ولسوالیو کې په مهمو ولایتونو کې امنیتی پلانونه لسره په غور شي، نوې امنیتی ستراتیژي ورته برابر شي او د غراس د فساد پر ضد مبارزه وشي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تازه لارښوونه کړې چې لومړی مرستیاله امر الله صالح په لوی خارونو کې د جنایاتو د مهارولو په مالی نظام کې په ځانګړي توګه په ګمرک کونو کې د فساد پر وړاندې مبارزه او په کلیو ولسوالیو او ولایتونو کې د سیمه ییزې حکومتولۍ څارنه وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د جمعې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د ولسمشر د مستقیم لارښوونې په بنسټ به د شنبې ورځې په دې برخه کې کار پیل کړي. ښاغلی صالح ویلي چې له یو شمېر وزارتونو او نورو حکومتي بنسټونو سره په ګډه به د دغې لارښوونې په برخه کې کار وکړي، ځکه په خبره یې خلک رواني خوندیتوب ته اړمن دي. نوموړی ټینګار کوي چې وسنۍ حالت باید بدل او په دې برخه کې باید پرمختګونو نه خلک خبر سي. خو له اداري فساد سره د مبارزې ادارې پخوانی مشر سید حسین فخری وسنۍ سیاسي حالات ته په اشاره وایي ممکن د ولسمشر دغه امر د شعار تر حده پاتې سي.
سکل چې سیاسي معاملې دي د کابینې موضوع او د نوي دولت کارونه او له طالبانو سره د مذاکراتو مسله ده. ستونزمنه ده چې دولت وکړای سي له فساد سره مبارزې په برخه کې په جدیت او قاطعیت کار وکړي.
د افغانستان په ښارونو په ځانګړې توګه په کابل کې جنایي فعالیتونه، په ولسوالیو او ولایتونو کې د ښې حکومتولۍ نشتون او په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت تل د دغه هیواد حکومت په ملي او نړیواله کچه له نیوکو سره مخ کړی دی. دا یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د فساد او د کورنیو عوایدو د هیفمایل کولو په تور د مالی وزارت د 18 تنو لوړپوړو چارواکو د ممنوع الخروج اعلان حکم هم ورکړی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو.
ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په بهیر کې ستونزې پیدا شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ د غړي عبدالحکیم مجاهد نظر می په دې اړه خسته
د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافاتو مسله رامنځته شوې ده. که په څو اشخاصو باندې اختلاف راځي زما په عقیده باندې به دا دومره غټه خبره نه وي چې د افغانستان دا دومره لوی علیا منافع چې جګړه له منځه ځي او په افغانستان کې سوله راځي او د افغانستان د خلکو لپاره یو څه خوشحالي او هوساینه راځي دغه د هغه نه ډېر لوړه ده. نو د ما پیشنهاد به وړاندیز به دا وي چې د طالبانو هیئت چې په افغانستان کې ده او د افغانستان حکومت سره د طالبانو د بندیانو مسله د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دي نه په داسې توګه حل کړي تر څو چې د افغانستان خلک هغه ته استقبال وکړي او د هغو سره خوشحاله شي.
مجاهد صاحب محترم، تر اوسه پورې شاوخوا 3600 بندیان د طالبانو آزاد شوي دي او ازادي راډیو نن سهار د خبر درلود چې ممکن شاوخوا 400 نور هم خوشي شي چې په دې حساب باندې به دا شمیر 400 ته ورسی شي. لیکن تر دغه شېبې پورې د جنگ په ډګر کې څه تغیر نه دی راغلی؟ فکر نه کوي چې په کار و چې طالبان سل کسه حکومتي سرتیری خوشي کوي، حکومت یو قدم د سولې خواته مخته واخلي، او که حکومت د طالبانو یو 1500 کسان خوشي کوي، طالبان یو ګام د سولې په لخاطر وړاندې راوخلي؟ خو تر اوسه پورې دا نه دي شوي. که دې ته وګورو یو څه د مایوسي خبره نه ده؟
په دواړو طرفونو باندې لازمه ده چې څومره ممکن وي د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره هر طرف که یو ګام اخلي دا بل باید دوه ګامونه واخلي تر څو چې د اعتماد فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوي د آینده لپاره موږ د یو سیاسي حل په وړاندې باندې په ډېره بریالیتوب او کامیابۍ سره نه سره کېدای. نو په کار خو د ټولو طرفو لپاره دا وه چې د اعتماد فضا د جوړولو لپاره مثبت ګامونه اخیستي وای، د جګړې په میدان کې هم کمی راغلی وای. که څه هم په هغه توافقنامه کې دا نه دي لیکل شوي چې طالبان باید د جګړې په ډګر کې کمی راولي.
دا خبره خو په ځای ده چې هغوی طالبانو له امریکایانو سره دا نه دي لیکلي چې د افغانستان په حکومت باندې به بریدونه نه کوي، یعنې رسمانه دا نه دي لیکلي، لیکن په شفاهي ډول بیا بیا دا خبره کړې ده چې شخړې به راکمي.
موږ په هغه پسې نه ګرځم، موږ د افغانستان د ملت د اولیا مصالحو پسې ګرځم، موږ د افغانستان د خلقو په خوشحالۍ پسې ګرځم، موږ د افغانستان د خلقو د ژوند ژغورلو حیات ورکولو پسې ګرځم چې دا هم د اسلام فلسفه ده. قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان ملک ګم بی ګناه لکه ټول انسانیت چې وژلوي، او که چا یو انسان ته حیات ورک لکه ټول انسان ته چې انسانیت ته ژوند ورکړی. موږ د دغې قرآني فلسفې په چوکاټ کې دیني نه باید دغه مخ باندې ولاړ شو تر څو چې د سولې یو درسته فضا رامنځته شي.
مجاهد صاحب ډېره مننه په همدې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله ټینګه شي او ثبات رامنځته شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولس پښنې په ټول افغانستان کې او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د زابل یو شمیر کروندګر شکایت لري او دوی وایي چې له دوی ته سره مرستې نه دي شوي او اسانتیاوې نه دي ورسره برابرې شوي. د زابل چارواکي څه وایي دا به په یو تفصیلي راپور کې له تاسو سره شریک کړو. خصوص یو نړیواله مسله راخلو، د امریکا متحده ایالاتونو د جون پر 25مه یعنی پرون د کرونا ویروس څخه باندې 40 سره مثبت پیښې ثبت کړې. دا په دې هیواد کې په یو ورځ د یاد ویروس تر ټولو لوړه شمېره ده. دا تازه شمېرې داسې مال ثبت شوي چې یو شمېر ایالاتونو د ویروس خپرېدو د ډیروالی په جواب کې بیرته د محدودیتونو لګول پیل کړل. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
په یو ورځ په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس ته 40,000 مثبت پیښو ثبتول د چارواکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د ټیکساس والی په دې ایالت کې د ټولو بارونو د تړلو غوښتنه کړې او له رستورانونو غواړي چې په رستورانو کې دننه د خلکو راټولېدل تر 50% راټیټ کړي. په ټیکساس ایالت کې په تیرو درې ورځو کې څه باندې 10,000 کسان نوي په کورونا وایروس اخته شوي دي. په فلوریدا ایالت کې چې هر ورځ پکې نږدې 9,000 کسان په دې وایروس اخته کیږي، په بارونو کې د الکول څښل بند شوي دي. دا دوړه د هغو جنوبي او لویدیځ ایالتونو څخه دي چې مخکې د کرونا وایروس تخوریدو له کبله د اقتصادي رامنځته شوي زیانونو د راکمولو په هدف محدودیتونه کم کړي ول، خو اوس بیرته محدودیتو ته مخه کوي. په کالیفورنیا کې والی ګاوین نیوسوم د لاس انجلس د امپریال سیمې اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې پر کور پاتې شي. په دغه ایالت کې چې تر نورو ایالتونو ډیر نفوس لري، په تیرو دوو اونیو کې د کرونا وایروس له کبله په روغتون کې د بستر شویو کسانو شمیر 2.5% لوړ شو. په همدې موده کې په کالیفورنیا کې د محدودیتونو د راکمېدو وروسته 4,200 کسان په کرونا اخته شول. نظام د محدودیتونو د کمولو چارې ودرولې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو په ځینو برخو کې د کرونا د مثبتو شمیر ډیروالی د ډیرو ازموینو ترسره کېدو سره هم تړل کېدای سي، خو په ځینو سیمو کې بیا د مثبتو پیښو ډیروالی د پام وړ دی. په اریزونا ایالت کې د هغو ازموینو شمیر چې پایلې مثبتې ختلې دي تر 40% اوړي. په ټیکساس او فلوریدا کې بیا دا سلنه شاوخوا 15% ته رسیږي. د فلوریدا او ټیکساس په ګډون په ډیری ایالتونو کې د دې وایروس له کبله د بستر شوي شمیر هم ډیر دی. چارواکي وایي ډیرې پیښې وروسته لا غوسوي چې ایالتونو د خپلو اقتصادونو د بیرته احیا کولو لپاره محدودیتونه کم کړل او خلکو ته اجازه ورکړي چې دوکانونه، رستورانتونه او نور کارونه او فعالیتونه بیرته پرانیزي. دوی دا هم وایي چې تر څنګه خلکو د ماسکونو د اغوستلو او ټولنیز واټن ساتلو مقررات له پامه وغورځول. په نوي پیښو کې تر ډیره ځوانان په دې وایروس اخته شوي چې یا بستر شوي او یا مړه شوي دي. په امریکا کې نږدې 2,500,000 لکه کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې 1,500,000 ترې مړه شوي دي. خو روغتیا چارواکي وایي له دې کبله چې خلک د کووید 19 ناروغۍ علایم یا نښې نه لري او یا یې د دې ناروغۍ ازموینې نه دي کړې، ښایي رښتونی شمېرې تر اوسنۍ هغې لس برابر ډېرې وي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
منتخبه هغه حکومت نه واره
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته موږ واغو
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
دا ساجر رډو په دې خبرونه کې وړاندې ساجر رډو تاسو سو یو شمیر رسیدلې سمسون الولو خو مخکې تر دې چې سمسونو ته مخ کړو زابل ته باور شو. د زابل یو شمیر کاروانګر وای د کرهنې او مالداری ریاست د دوی لپاره اسانتیاوی نه دی برابر کړی. د زابل والی او دغه ولایت د کرهنې رئیس هم د کاروانګرو ستونزې منیا وای چې د زابلی کاروانګرو او بندوالو لپاره یو شمیر اړین پروګرامونه په پام کې لري. چارواکي وای چې په دې کې د 100,000,000 افغانیو په ارزښت د تازه میوه د ساتلو لپاره د ویلوی سړی خونی جوړیدل هم شامل دي. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
د زابل کربنګر او بنوال وای د ولایت د کرنې ریاست دوی لپاره هیڅ ډول اسانتیاوی نه دی برابر کړی او لزیات ستوند سره مخ دي. د دوی په خبره د میوه د ساتلو لپاره سړي خونی او د پلور لپاره بازار نه لري او د غراز د کرنیزو حاصلاتو د شوالي لپاره ورته اصلاحي به تخمونه هم نه دی ورکول سی. د کربنګر له حکومت غواړي چې د دوی ستوند ته پام واړوي او د کرهنې او بنوالي په برخه کې دي لازمي اسانتیاوی ورته برابر کړي.
نو عبد الکریم مشته ګشر نه تو خمره کړ ورلو خنمانم ویل کړ بیرته سره لمه ورته ویل دا خمرستین خبر کې تر کړی مخکیم دالی کړی د ستینمان نسته وادر څنګه نو سوال دی ویل کول دی رمزاک مشته ګشر نه درا کړی درې وار څلور وار زو راغلم ولکه تو خمره کړ سر کال دی اعلان د پر وار لم اعلان نه کړره ولدا وس ور کړی د داخل غوته لیکل سوی دی پر وش کال راته وس مرڅړی خونی در کومه زاد ته خونه جوړ یا بدرن کو یو نیم جریب زکمت هغه منو
زبانم نیاز محمد دی د بيداریا د کلی اوسیدونکو پیل په مزوک کې بزګری ده. تر اوسه خو زیرت مشته کوم پروګرام نه دیني ولې چې مثال اخونی کې دی یا یو تخم را کې یا یو انبار را کې د مزوک د پاره چې د غواخې د مزوک کې و پاشي د یا مثال غنم دی یا بل شی دی مثال لومای دی بانجان دی چې دا موږ وساتو او دواره کې چې موږ پر وښیندو چې ترڅو هغه د مشکلات سمور خلاص.
د زابل والی محمد نبی احمد زئی هم د کرنې په برخه کې د ستونزو شتون نه ردوي، خو زیاتوي چې د زابلي کروندګرو او بڼوالو لپاره یو شمیر اړین پروګرامونه په پام کې دي چې په نږدې راتلونکي کې به پلي سي. ښاغلی احمد زئی ازادي راډیو ته وویل دوی به ډېر ژر په زابل کې د شاوخوا 1 میلیون افغانۍ په ارزښت د تازه میوو د ساتلو لپاره یوه لویه سړه خونه جوړه کړي چې په دې سره به د زابلي بڼوالو د میوو د خرابېدو مخنیوی وسي.
د سړې خونې لپاره د ولایت زابل یو لوی سړه خونه چې سید سلیو نیم سل میلیون روپیو باندې جوړه سي، داسې یو سړه خونه به جوړه سي چې د موږ خلک وکړل چې د خپل تازه میوې په داخل د دې کې تر ډېر وخته پورې وساتي او بیا د خلکو لپاره ارزښت کړي. موږ چې سړه خونه جوړه کړه د دوی د اقبالاتو د دوی د دغه محافظې د میوو دپاره به یو ښه جامع پروګرام موجود دی. کله چې موږ دغه پروګرام را جوړ کړ دوی به د دغه سړو خونو په واسطه باندې وکړل چې د خپل شی مارکیټ ته ورسي. بل یو شی چې زه ډېر په دې باندې به انشاءالله ژمن واوسیږم چې کوم محصولات چې په زابل کې تولیدیږي د هغو د پیکن دپاره زه به د زراعت په حساب باندې د مالداري په حساب کې ډېر تلاش وکړو. موږ څنګه کولی شو یو منظم فارمونه ولرو؟ فارمونه د مالداری لپاره ډېر ضرورت دی. موږ باید د غواګانو فارمونه ولرو، د میګو لپاره ښه فارمونه ولرو.
بلخوا د زابل د کرنې ریاست سرپرست صفت الله اکرام خیل هم د دغه ولایت د باغلرونکو او کروندګرو ستونزې مني او وایي چې دوی دغو ستونزو ته د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. ښاغلی اکرام خیل ازادي راډیو ته وویل روان کال د 200 کشمشخونو د جوړېدو چارې پیل شوي دي. د نوموړي په خبره ډېر ژر به پر زابلي کروندګرو د 200 لسټنه اصلاح سوو تخمونو ویش هم پیل شي او د منو د ساتلو لپاره به د 200 خونو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
سقال د کرنې ریاست د 200 شاوخوا کې کشمشخانې د انګورو لپاره جوړي چې د سره به د انګورو د ممیزو کمیت او کیفیت ښه شي او هم به داخلي او خارجي بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي. همدارنګه موږ دوه دانې د مڼو لپاره سرخانې لرو چې هغه عملاً د هغې په راتلونکو څو ورځو کې به عملي کارونه شروع شي چې د سره به زموږ د بزګرانو مڼې چې دي هغه به ذخیره شي او په راتلونکي کې به داسې تاوان سره مخ نه یو بازار ته په پخه کیفیت او خوب قیمت سره وړاندې شي.
د زابل د کرنې او مالدارۍ رئیس دغه راز زیاتوي دوی د مالدارۍ په برخه کې زرو کورنیو ته د دې زر چرګانو د ورکړې پروسه هم پیل کړې چې په دې سره به له یوې خوا د زابل مالداري وده وکړي او له بل لوري به په دغه ولایت کې د مالدارانو اقتصادي وضعیت هم یو څه ښه شي. زابل یو کرنیز ولایت دی چې زیات اوسیدونکي په بزګرۍ، بڼوالۍ او مالداري بوخت دي، خو خلک لا هم شکایت کوي چې حکومت په دې ولایت کې دې برخو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري د حقیقت سره پروګرام وړاندې په خبرونه کې لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان د تجارت په اړه باندې اوریدل شي او په دې خبرونه کې هم دراس په لغمان کې لوی ډاکټر سره شخیدلې او له ډاکټر یوسف منګل سره د کورونا وایروس د ناروغانو د درملنې په برخه کې خپلې تجربې غواړي سره نورو ډاکټرانو سره شریک کړي. خو اوس په سیمه سره ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حافظ رحمت الله پردیس له هلمند پراستولې سمس کې لیکي سولې ته درسي ډالر زموش په یو والي کده. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي د کورونا وایروس په برخه کې باید دائم روغتیا د وزارت سپارښتنې خلک په نظر کې ونیسي. خان محمد اسلام یار لنادلی ولسوالی څخه لیکلی دی یوازې روسیا نه ده، ایران او پاکستان هم له طالبانو سره مرستې کوي. وسیولا عبدالرحیم زید د لغمان له قرغیو ولسوالی څخه لیکي په لغمان کې به داسې کورنۍ نه وي چې کورونا وایروس نه وي ورسېدلی. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکي عام ولست طالبانو په بریدونو کې وشل کیږي، طالبان په زور په خلکو ډوډۍ خوري. اتل له زابل لیکي طالبان د سولې نیت نه لري، صرف د سولې په نوم د امتیازاتو د اخیستو په لټه کې دي. مهاجر تکل د روزګان له چارچینو ولسوالۍ څخه لیکلي دي طالبان د اور بند وکړي او حکومت یې د طالبانو بندیان آزاد کړي. خپلواک صاپۍ د لغمان د علیشنګ لیکي علیشنګ ته غځېدلی سړک د بارانونو، سیلابونو او د طالبانو د ماینونو له امله زیات تخریب شوی، دولت پاملرنه ورته وکړي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان د امتیازاتو د اخیستو په نیت کې دي او د خپلو امتیازاتو لپاره خپل نظریه په زور په خلکو تپي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي کچیرته ځینې هیوادونه له طالبانو سره مرسته ونه کړي دوی د وی میاشتې د جګړې توان نه لري. عبدالرحمن پراستولې سمس کې لیکلي دي طالبان چې دا خبره کوي چې دوی بندیان نه دي آزاد شوي دوی د حکومت بندیان آزاد کړي موږ به هم له دوی سره ودری شو چې په حکومت فشار راولو چې د طالبانو زندانیان خوشی کړي. اسمت الله افغان یار له هلمند لیکي پاکستان او هندوستان هر وخت په افغانستان کې جګړه کوي او د هغه سمسم نه لوستل کیږي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم سمسونه راستولې دي خو وخت اجازه نه راکوي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان ولسمشری مانی وای د طالبانو له خوا سولې ته هیڅ کاراجمنه او هوډ نه لیدل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای په کابل کې د نن سهار چاودنې قربانیان د دوی دوه کارکونکي وو د غبریت پراخ برګونونه پارولي. د امریکا استخباراتي سرچینې وای تیر کال د روسیې یوې څارګرې ډلې له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په پټه افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په ځواب کې د انعام وړاندیز کړی. د پکتیا چارواکي وای طالبانو تیر شپه د مرزکی ولسوالۍ پر پوستو ډلیز بریدونه کړی دي او پاکستان کې د تیلو بیا په بیساري ډول لوړ شوې دي. راپور پر بنسټ چنن خپور شو د پټرولي تولیداتو په بایو کې د پام وړ لوړوالی راغلی.
لغمان لاغو ولایتونو څخه د کورونا وایروس په کې ډیر خپور شوې دي. په میټرلاین په می ل ډاکټر یوسف منګل څخه د پښتنه وکړه چې دی له کورونا سره په دغه حالت کې څنګه مبارزه کوي؟
په بل په دغه د خپل شوبو سره قابل رسیدو موجود دي. موږ په دغه یو سیمي پروټیکشن د وې ځان یو د صلات نیبا نیما ځان محفوظ ساتي. طبعا چې موږ مشکلات پر مخ مخ شو چې موږ مسلک دی په دغه وخت کې موږ چې په کومو کې دی نو یاد ساهر او تاسو نو زه فکر کوم دا به د ډاکټر په صفت کې هیڅ څه مناسب نه وي. بس یو جهاد به شروع کړم نو دغه وبا په وړاندې
بلې دا
خبره
بلې. ډاکټر صاحب منګل تاسو د خپل کلینیک د کتنځي د هم هر ورځ تعقیموي میکروب ضد مواد پکې شندې څو ځلې فرزند د ورځې څو ځلې
تلیخ دې په بعد چې موږ ټول یو د کوم مریضان راځي هغه موږ خلاص کوو وی ګورو مریضان د توقف کوو هغه چې د ناس د ځای راځي نو تاسو
د یو ناروغ تب چې تاسو ګوري نو د تب له خاطر خو په نور نړۍ کې یو علي به چې د سلری تندې ته ونیسي په افغانستان کې په ځینو ځایونو کې شته څنګه دغه وسایل تاسو لري؟
نه متاسفه دا په دې ټول کې موږ نه وجود لري ولې څنګه یو برخه د قربانۍ هم دا چې موږ مریض قابل ګورې بس راستل د 10 وسایل چې لري په هغه متر باندې ګورو بیا په دې نه هغه دې ته کاټمو او نو هر مریض ته موږ کوشش کوو چې تبدار مریض دغه نه معلومي دي چې کلینیک موږ ته وایي چې هغه چې نه نو دی هغه کاپن لري او هغه سالنده لري او هغه
لیکن ډاکټر صاحب منګل فکر نه کوي چې تاسو ته خو بهتره معلومه ده کورونا خو ډیر وخت د سیوی چې علائم ظاهر نه معلومی شي یعنی فرضاً یو څوک به کورونا وي او ظاهراً به روغ جوړ وي نو دغه یو ډیر خطر په ځان نه مني
کاملاً شي ورته کاملاً او دغه وخت چې زمونږ ډیر ډاکټر صاحب هغه هیلث کیریر مریضان چې کوم دي څنګه کلینیک نه لري ولې اکثر علاقه ماشومان
ډاکټر صاحب منګل فکر نه کوي چې په مهترلام کې دا کوم ډاکټران چې شته تاسو او یا نور ډاکټران په شریکه باندې دغه رقم یو ځای جوړ کړي یو کتن ځای جوړ کړي او هلته بیا په منظم ډول باندې د ورځې یو ډاکټر ورشي او یو سات وروسته بل ډاکټر ورشي او بیا بل او د دې تعقیم هم تاسو ته اسانه وي د دې ځای د پاکېدلو کارونه به هم اسانه وي او ممکن په دې شکل باندې بیا مؤسسې او یا حکومت هم له تاسو سره مرسته وکړي او ځینې وسایل تاسو ته در وسپاري.
متاسفانه چې تر اوسه پورې د بیاونه باندې چې موږ شفقانه لرو ولې د مریضانو په اصطلاح تعداد دومره زیات وي چې دې ته بیا بل هغه په هواي په کار وکړم چې خلک وګمارو بیا دې پر یو وخت په هوا واسي تر میاشتې پورې هغه په هواي چې تاسو ته بل ریال ته ورسي یو څه د نسو نشته د زمونږ کار په وړاندې وخت هم سره سره نشته ټول خبرې موږ اورګنایز کولای نه شو مشکل دی
ډاکټر صاحب ډیر مننه
خوشاله اوسئ
سلامات او
په اخره کې چې برخه محترم یو د خپل تجربه یا اکسپیرینس سره شریک کوم
بله مهرباني
ځینې دواګانې مې پرې کړې دي مریضانو ته او ډېر ښه ریسپانس مې د دې مترا څخه ده او زما په شنهار هم دا چې دا څنګه زما غوري نو دا د سنتیفیک د کلوزاید انالوګ په دغه مریضان ته شروع کړل د مشخص اسایکلویر له 200 تر 300 ملي ګرام د دې مریضان ته ورکړې دي هغه ستراتیژي چې د کورونا په تدایي کې موجوده ده چې کوم مریض ته څه ورکړو کوم وکیل ته وخت ورکړو چې څه وخت ورکړو هغه په پام کې نیولو سره شبرته ما تخرج ډیره خنه د بیت راخې سره نو نو هیله مند ده چې ما د اواز ما مسلکان ووري او به کومه چا څه ته یاري ورته په خپل کلینیک کې ترای
بیا هم مننه ډاکټر سم منګل آزادۍ رادیو وړاندې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو د تعلیم په برخه کې او د زړه په برخه کې پروګرام کې اوریدل شي خو مخکې تر دې چې ته ورشو د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په برخه کې یو بحث لرو چې نسیم شفق چمتو کړی دی دا سره او روز احمد چې برلتا تاسو څخه اجازه غواړم
حقیقت
سر دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو نه کې هره او سلامونه ز نسیم شفق يم او په دغه روان بحث کې را سره د افغانستان د سوداګرۍ او پنګیاچونې د خونې لمړی مرستيال محترم محمد یونس مومن دی او له پاکستان سره د تجارت او سوداګرۍ په تیره د صادراتو په اړوند له خغلی مومن صاحب سره خبرې کوو مومن صاحب بحث ته خرغلست
شکر مهربانی
ټاکل شوې ده په پاکستان سره صادرات بیا پیل سي صادرات په څه ډول پیلېږي
لوبړی سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا د مارچ خرافې خو ته کوټ نږدې د خبرې دوت خصوصا شوې په افغانستان او پاکستان کې په منطقه کې جنوبي اسیا په منطقه کې سوال از موږ هم زموږ ترانزیت مشکل درلودي چې ترانزیت تقریبا د 2 میاشتې د مخه ترانزیت په خپل کار پیل وکړي او زموږ په ترانزیت کې اوس کوم مشکل نه لرو زموږ ترانزیت په منظمه توګه راځي لږ څه یو څه مشکلات چې موږ لرو هغه د کراچي په بندر کې ترانزیت سره لرو ان چې بعضي هغه ټیکران نشان چې دی هغه لږ څه کندې دي په کوم سره ورته توځي کېږي دا مشکلات دي او نور ان شاء الله دغه واردات او ترانزیت موږ هغه په مکمل ډول سره افغانستان ته
داخليږي. جناب مومن صاحب خبر تازه ای است که رئیس جمهور هم در مورد ازی صحبت کرد که با پاکستان نه تنها از راه ترخم و سپین بولدک بلکه از راه غلام خان در خوست هم داد و ستد تجارتی بخصوص صادرات افغانستان صورت میگیره. در مورد هم معلومات بدین.
ما اولا تشکر میکنم از رهبری حکومت دولت جمهوری افغانستان، وزارت محترم تجارت، وزارت مالیه، وزارت محترم خارجه، از تمام نهادهای داخل اظهار سپاس میکنم که با اخلاص تمام با ما همکاری نمودن و پیرن رای صادرات بروی کالای افغانستان سر از دوشنبه تاریخ 22 انشالله آغاز میگردد و انشالله ما به خوش هستیم که پس صادرات ما را ما میتنیم با کشوری همسایه ما پاکستان
د دوستو دیما جریان داشته. بله مومن صاحب محترم، دغه صادراتونه چې تاسو خبرې کوي رئیس جمهور هم پاره خبرې کړي، دغه صادراتو کې څه شامل دي او یوازې پاکستان ته ځکه د پاکستان لاله هند او زینور هیوادونو ته هم ځکه کراچي بندر ممتنز دي ده؟
تاسو ته بهتره معلومه چې زموږ ټول بندرونه د صادرات پر مخ خلاص و، موږ د چابهار د لارې وکولای سوای د تیرې مېش کې چې موږ ټول مملکتو ته موږ چې په خاص صادرات ورو دغه صادرات خصوصا هند ته زموږ صادرات شروع په لومړي سر کې زموږ د پاکستان سره د خپل منځي تجارت چې دی دا شروع کیږي او ان شاء الله زه فکر کوم چې په ډیر نږدې کې به ان شاء الله زموږ پر ترانزیت باندې هم کم مشکل نه وي، ولې ترانزیت زموږ د ملک حق دی او هغه شرایط موږ پر ځان تطبیق کوو چې د کورونا وایرس د کابل رامنځته کیندي هغه موږ پر ځان باندې تطبیق کوو، موږ ټول موټران زموږ ډرایوران دا ټول په هغه شانو چې طبي هدایت وي یا د طبيبانو هدایت وي موږ به ان شاء الله پر هغه باندې کار کوو. په دې کې تقریبا زموږ اولې جوپا صادرات کیږي پاره کې بزمور زردالو شامل وي بدرنګ به شامل وي سبزیجات به شامل وي او ان شاء الله تو ورځ بعد موږ هنګور شروع کیږي ټول هغه میوه چې اوس تاسو په بازار کې ونی چې د افغانستان خپل طبيعي پیداوار دی هغه به ان شاء الله پاکستان کې واپس صادریږي.
بله همواره یا همساله ما در قسمت صادرات میوه به ویژه چون شما هم یادآوری کردین به پاکستان مشکل داریم و به نحوه میوه ما بسیار ارزان فروش میشه در داخل کشور چون مارکت یا کوچک است یا هم بسیار محدود. حالا چی فکر میکنین که باز پاکستان کدام مشکل را هین صادرات میوه به این کشور یا از طریق قضی کشور موضوع ترانزیت را که هم شما یادآوری کردین به دیگه کشورها چیز مشکل را ایجاد نخواهد کرد؟
ان شاء الله ما فکر میکنیم که بین دو تاجرای دو مملکت یک قدر نزدیکی وجود داره که ما فکر میکنیم که علی باغای انگور که اینجا ما داریم از اون طرف مرز دوستا تشریف آورده و این باغای ما را خریداری کرده وقتی که اینو باشه ما میریم اونجا خریداری میکنیم. ما فکر میکنیم که از دو سال به این تو مشکلات ما کمتر شده برای صادرات ما. یک پار سال یک مشکل بود که محصولات بلند برده بودن و در این برای ما جدی کوشش ها جریان داره که چرا کم میتونیم با سر چهار کلمه پیداواری خود ما و پیداوار مملکت همسایه ما پاکستان ما چرا کم میتونیم که لو بر ما یک بحث تکنیکی و تجارتی ما داشته باشیم. به طور مثال هم در کشور ما تولید نمیشه و در اونجا انگور تولیدات یا نداره. انار ما داریم و کیله و داره. ما در این برای به یک تفاهم شاید برسیم انشالله بخیر. ما پیشنهادات مشخص به وزارت محترم مالیه معینیت گمرکات و به سهیل دوستا در این بحث روان هستند. ما میخیم که این مشکلاتی که ما داریم که یا محصول بلند میشه یا برای ما هر سال مشکلات ایجاد میشه ولی ما لله الحمد در دو سال گذشته ما تقریبا پار سال 15 روز بندیش را داشتیم کن به خاطر بلند بردار تکس از طرف پاکستان بود یا نرخ انار از طرف پاکستان نرخ انویس ما را قبول نمی داشتن که سریوم انشالله جریان داره که اون مشکل به زودی شاید مرفوع شوه و ما اماده هستیم انشالله از طریق سفارت افغانستان از یاد منه را که هم به آقای مشعل بسیار زحمت کشیدن و در این برای باز شدنی را و در گپ زدن بسیار
کوشش زیات کدان. ولسم مشر غنی هم ډیر کلبی لیدي چې مونږ واړو چې د وصل په یو هواد بدل سو یو پل باندې بدل سو د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا ترمنز. آیا مونږ اوس هغه د وصل نقطه یو کنه یو
مونږ فکر کوو ان شاء الله د خیر زتاست اطمینان درکوم چې ډیر ژر به ان شاء الله افغانستان د وصل په نقطه او بدل سي. تاسو په خپل په پیری چې افغانستان هم خپل لږ یا هغه مشکلات چې مثلا لرو د موږ په دې اخته پیشنهادونه مشخص دی ویجی چې موږ څنګه کولای شو چې په وصل په نقطه به مو بدل سو دغه وسم د پاکستان څخه زیاتره ترانزیت مالونه د افغانستان د لارې د تاجکستان پورې د ازبکستان پورې او موږ هکزه کوشش کوو چې هم د آسیا معنات څخه ټول جنوبی آسیا چې باندې کې بنگلاديش شامل دی سریلانکا شامل ده هندستان شامل دی ټول ته موږ څنګه وکول څه موږ تجارت شروع سي. یعنی تاسو به موږ خپل آسیا معنی کې بعض مملکتو ته اغاز موږ سره په دې موافقت دی. یعنی خو شاید یو ګرمین چې وشته ضرورت وي په دې موافقت دی چې کچیر ازبکستان خپل په بنگلاديش تاسو دی نو دا تقریبا په دوه میاشتو کې رسیدي او کچیر د افغانستان د لارې بنگلاديش ته ولاړ سي دا تقریبا په د پنځو ورځو یا د درو ورځو رسیدي. دا هغه لنډه لار د افغانستان د آسیایي مرکزي او جنوبي آسیا ترمنځ یو لنډه لار ده چې موږ کولای شو چې په دې کې خپل تجارت بالکل د خپل
دغه جناب مومند صاحب با معذرت از روی غلام خان داد و ستد تجارتی با بندر کراچی نسبت به راه های دیگه اسپین بولدک و تورخم بسیار نزدیک است. فکر میکنم حدود 400 کیلومتر نزدیک است. پس ما میتونیم بعد از این از طریق بندر غلام خان و تورخم و اسپین بولدک اموال افغانستان یا تولیدات زراعتی افغانستان را از طریق بندر کراچی به کشورهای دیگه هم صادر کنیم؟
حقیقت امر است که ما میتونیم دیروز پریروز ما با رهبری وقتی خود رهبری اتاق وزارت فرهنگداری خود که صحبت میکنیم و بسیار آماده خاص کامل خود داره و انشالله هم برای واردات هم برای صادرات او بندر کامل آماده است. انشالله اونجا هیچ مشکل نیست و در می مکتوب و موافقه شده که بندر هم باید از این بابت هم صادرات و هم برای واردات آمادگی خاص
داره. اوس محال چابهار بندر سخزمونگ راکده ورکده په کوم وضعیت که در جناب مومند صاحب
د چابهار د بندر څخه موږ راکړوار کړ په ډیر عادي منوال سره جریان لري. موږ دا یو خبر دی هرنی چې د افغانستان سوداګر غواړي موږ غواړو چې د ټولو بندرو څخه نورمال خپل تجارت غواړو. موږ نه غواړو چې پر یو بندر متکس وو او نه غواړو چې د یو بندر څخه کاروبار وکړو. موږ غواړو افغانستان د غاټه بندر ټولو چې لري موږ غواړو چې د دې څخه په مکمل ډول خپل کاروبار وکړو موږ غواړو چې دغه مملکتونه چې زموږ سره په نورمال ډول تجارت ولري زموږ سره سیاست ونه کړي زموږ سره تجارت وکړي.
بله، میوه افغانستان یا پخته شده مانند تربوز و یا هم در حال پخته شدن است، شما هم پیشتر از انگور یادآوری کردین، و تولیدات دیگه زراعتی افغانستان، حالا در فرا بر اساس معلومات قیمت یک سیر تربوز یا 7 کیلو تربوز گفته میشه که به 15 افغانی و به 20 افغانی است. بر صادرات تربوز و یا مثال تربوز میوه های دیگر شما کدام راهکار روی دست دارین یا نه؟
ما فکر میکنیم که ما یک فیلم پردا پس پردا که میشه همو صادرات ما که از تربوز، خربوزه، اینمی چیزایی که پیلن رسیده اینمی جریان پیدا میکنه و انشاءالله میرسه، و هم ما میتونیم پر دیگه کشورهایی که اونجا تاجرها برشان مارکت دیده در اونجا برا برشان واز است، و یک چیزی که بسیار مهم هستن ما به بعضی هوایی کوریدوری ما هم برای میوی خشک، هم برای میوی تازه، هم برای یعنی به هر نوع صادرات افغانستان آمادگی کامل داره که تقریبا دی یک ماه گذشته که پس از سر گرفته شده تقریبا دودی 7 پرواز یا 8 پرواز ما اجرا کردیم و به سطحات مال ما انتقال دادیم به کشورهای جهان. یعنی او قدر ما هم شما میتونید که مشکل کووید 19 یک مشکل جهانی و منطقوی بودن، یعنی به این اساس ما میتونیم که بتوانیم شاید تجارت ما کم داره به تاخیر با صادرات ما شروع بشه از کلگی مملکت ها متبدن. شما دیدین که در وقتی که زمستان بود یا بود از طرف پاکستان که خود پیداوارش بود رومیش در خود مارکت های پاکستان از بین رفت، بعضی تمام سبزیات شان همونجا از بین رفت که انتقال نبودن، همین کویدات کووید 19 بودن. ولی ما کوشش میکنیم ایده پای که انشالله آغاز شروع شد انشالله و تمام بنادر بروی مردم باز است، کوریدور هوایی بروی مردم باز است، چابهار بروی مردم باز است، هر جایی که میره کراچی نه از تاریخ 22
او جناب مومن صاحب هم در صادرات لپاره یو موضوع چده اغه معیاری صادرات هم دی نو د بسته‌بندی په خاطر په دې برخه کې مول تولیدونکو او له سوداګرو څخه څه غوښتنه ده؟
ان شاء الله افغانستان اوس د اغه معیاری زموږ تاسو ګورئ زموږ ته پروسه شکل یا تیر کال جمعي د اروپا ته ورسېدل، یعنی د نړۍ ټولو هیوادو ته تقریبا رسیدلې دي، هغه خپل معیار لري، پاکستان مشتر خپل معیار لري. موږ غواړو چې د هر ځای ته چې هم یو غواړي چې د هغه خلکو د ضرورت مخته او د هغه خلکو د هغه مصرف چې دي تر کمې مصرف وي هغه ته نور مملکتو ته تاسو ګورئ چې موږ ډېرې پرمختللې کمپنۍ اوس د بسته بندۍ سته او هم د ټولو شانو سه دغه اوس هم موږ ټول انګور چې پاکستان ته استو چې بل ځای ته استو د ټوله په فریج کنټینرانو کې ځي، په کولډ سټوریج کنټینرانو کې ځي، ټوله دنیا ته چې موږ استو زموږ تجارت اوس تقریبا انشاءالله معیاري شکل نیولې دي او انشاءالله هغه بسته بندي چې د نړیوالو ضرورت دي او هغه معیار چې ضرورت دي چې موږ انشاءالله پر هغه ستاندر باندې انشاءالله کمپنیا نشته ټوله سوداګر په دې کې کوشش یا پخته دي چې د افغانستان صادرات ښه بازار پیدا شي.
بله، ډیره مننه جناب مومن صاحب.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني، په دې هیله چې ژوند به مخ ته ریږي د تاندې څنګه وی بل خبرونه اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مولیدلې وی چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راس پړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځنه وی خیاوی ته نه وایي دا څنګه زده کنه،
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
دا ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولی، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولی. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولي په مستعار نوم یادوو وایي درس یې نه زده کیږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دې یو وار درته درس تشریح کړي هلته درس یې زنه لرګي باندې وهل کې موږ مات درس نزد کې د درس هم نه راکې مکتب کې موږ مطالعه یا روایت نوٹ وای چا زنه بخیا غوته نه وای تا څنګه زاده کنه سزده دې نه وحید کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې سزه بیا الته وهل کې بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لری شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان د موږ د سم کې درس نه زده کیږي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښخان پوي د تختیم اختر واړي د تنبال او درس نه زده کوي نه زده کوي کورس لارتین کور کې ما پښتنو کې پلان کوي زده کوي ټول درس نه زده کوي مسلین د ښخان پوي وای ورسته د خبر سره د کی کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نه ست تکي د تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثناء الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خوا وي، څوک گیمونه وایي څوک هغه او څوک چې مخته کینی استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوږ نیول وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی د درس هغه کوم موضوع چې وی هغه باندې فکر وکي، هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره خدای چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د په سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او بیا دا ټول د امتحان پوي ته پریښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي وي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولی.
دا خپله ډېره لویه سایکولوژیک تېروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی. دوی چې خپله منلی ده چې زما درس نه زده کیږي، درس یې څنګه زده شي؟ د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې دوی درس نه زده کیږي. دوی وایي چې موږ څه زده کولی شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپله ځانته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوي چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق میرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر هغه کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه چې خپل کتابونه کوم یو هغه ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوږ نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه یې ولولم لاغي نه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کیږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایي کیږي او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا ده کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځنې اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د پوهنتون استاد زیول حق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي، او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځانته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي.
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلی د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړي وي، لږ تر لږه شل کارونه. هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، تلیفون باید خپل غلی کړئ، تلویزیون باید غلی کړئ، آرام ځای ته باید ورشئ، رڼا باید موزونه وي، خلم باید وچه نه شي هیڅکله، قلم باید له ځان سره ولرئ، سوال ولرئ، مسأله ولرئ له ځان سره. مخکې سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نه شئ کولای. ډېر خواړه ډېر مشکل پیدا کوي تر کمه خوړو. معمولا څوک چې ډېر موړ وي هغه تمرکز نه شي کولای تر دې چې ډېر وږی وي. ولې معتدل انسان ډېر تمرکز کولی شي؟ اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي، د تمرکز لپاره ډېر کومک.
که غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه دی ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. آصفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولای ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا سره غلی دی، دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مسؤلیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلاره یا زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل مسولین او زده کوونکو ته خز دکړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي ماسل او شاګرد پوی کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزې دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې ماسل یا شاګرد شکولایغه اعظم کری، دی باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زکونکو محصولانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصول ته، چې محصول فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دوه مسله خپل محصول ترجی کیږي، هغه دا چې محصول باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوٹ واخلي، آیا د کتاب د مخ نه وایي، آیا د مغلق جمله ځان ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوٹ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوٹ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوٹ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي، استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځته راځي، دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او وتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په چیټ आवाज باندې یا په جګ आवाज باندې درس وایي، هغه خز دکېږي. نو دا عادت پوری هم تړاو لري. اما په گروپی پانه باندې ښه ګټور کړی دا چې داسما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوښته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، کغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشش کړي. چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. اتمان ضروری نه ده چې تاسو هر وختي درس وایئ، خپل عادت ته مو وګورئ. هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایئ، زله نه وای، کولای شي درس وایئ. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې چیرې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایې سهار وختي. او ټول هم انشټاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشټاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مکوئ چې په ورس مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایې، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویلې کې دي ځان څه هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکړی او د غوسه هر ورځ تمرین کوی. تل مو هڅه دا وی چې حفظ مکوي موضوعات، ل یادې مکوي موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړي، او کولای شئ چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا